یه صبح امروز. در برنامه بعدی با همکارم ساله محمد ساله باشین.
دیر منن سلطان سرور تاسی ستړي مسیح او د ازادي راډیو اوریدونکو تاسو مال خو سلام. دا خبرونه مو تر 9 بجو دوام کوي. د دې وساته خبرونه په راپورونه کې اوري چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یې مرستالي د افغانستان له انتخاباتي شکایتونو کمیسون غواړي ورسېدلي شکایتونه په منصفانه ډول وڅېړي. نن دوشنبه ده، د مرغومي یا جدید دویمه د دسمبر 23مه. امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان په مذاکراتي ټیم کې باید د دغه هیواد غنی تنوع منعکسه سي. د افغانستان د امنیتي ادارو مشرانو پرون په کابل کې د لویو لارو د امنیت د خوندي ساتلو پر مسله بحث وکړ. د ترکیې ولسمشر وایي هیواد یې د سوریې د نورو کډوالو د میشتولو زغم نور نه لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي که څه هم په انتخاباتو کې اکثرو افغانانو رای ورنه کړای سوه، نو باید په راتلونکي مشرتابه او مذاکراتي ټیم کې د دغه هیواد غنی تنوع ښه منعکسه سي. دا خبره د جنوبي او مرکزی آسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت سرپرست مرستیالي پرون ماښام کړې ده. الیس ویلس ویلي هر څوک چې نهایي ګټونکی وي باید لومړني او کوټلي ګامونه پورته کړي چې په رهبرۍ او مذاکراتي ټیم کې تنوع ښکاره سي. پرون یک شبه د افغانستان د ولسمشرۍ ټاکنو لومړنۍ پایلې اعلان شوې چې له مخې محمد اشرف غنی 15.4% او عبدالله 9.25% رای ګټلې دي. د افغانستان د امنیتي ادارو مشرانو پرون په کابل کې د لویو لارو د امنیت د خوندي ساتلو پر مسله بحث وکړ. د ملي امنیت سلاکار حمدالله موهی ویلي چې باید د افغانستان د لویو لارو امنیت ته پام وسي او پرې نه شول سي چې پر لاره تیریدونکو خلکو ته ستونزې پیدا سي. د امنیت شورا په اعلامیه کې راغلي چې د افغانستان د امنیتي او دفاعي ارګانونو مشرانو د لویو لارو په تیره بیا شمال ته د غځېدلې لارې د امنیت په اړه چې اندېښنې راپورته کړې وې ځینې اقدامات کړي دي. د افغانستان پر لویو لارو وخت ناوخت وسلول مخالفان د موټرو مخې نیسي یا پر امنیتي کاروانونو بریدونه کوي چې مرګ ژوبله هم اړوي. د افغانستان د شمالي ولایت جوزجان د کنجدو غوړي نړیوال شهرت پیدا کوي. دا خبره د افغانستان د اقتصاد وزیر مصطفی مستور پرون په جوزجان کې ازادي راډیو ته وکړه او یې ویل هڅه کوي چې دغه غوړي د هرات د زعفرانو په څیر نړیوال بازار پیدا او مشهور سي.
ولایت جوزجان مد نظر گرفت
که څنګه چې موږ د هرات زعفران نړیوال شهرت لري موږ کولای سو په دې اړه په جوزجان کې هم یو کار وکړو او د کنجدو غوړي تقویت کړو او یو پروګرام ورته برابر کړی هم دی. د کنجدو بوټي له پخوا په افغانستان کې کرل کیږي او په جوزجان ولایت کې هم بزګر په لوی پیمانه دغه نبات په بیلابیلو بڼو کری. د کنجدو غوړي په نړیواله کچه په نباتي غوړیو کې لومړی مقام لري او هند، چین، سودان او مکسیکو یې لوی تولیدونکي هیوادونه دي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان ویلي چې هیواد یې د سوریې د نورو کډوالو د میشتولو وړتیا اوس نه لري. هغه پرون په استنبول کې د جایزو د ورکړې په یوه محفل کې وویل که د سوریې پر ادلب بمبار ونه درول سي اروپایي هیوادونه به د نویو کډوالو تاثیرات حس کړي. اردوغان زیاته کړه د سوریې او روسیې د رژیم د بمبار په نتیجه کې 80,000 کسان بې ځایه سوي او د ترکیې د سرحدونو پر لوري ور روان دي. په ترکیه کې د سوریې لږ تر لږه 4 میلیونه کډوال دېره دي. د سوریې پوځ د روسیې د هوایي ځواک په مرسته په ادلب کې د رژیم د مخالفانو پر وروستیو مرکزونو بریدونه پیل کړي دي. د ترکیې ولسمشر وویل چې هیواد یې د روسیې د بمباریو د درولو په خاطر له روسیې سره هیڅ هڅه نه سپموي. هغه زیاته کړه چې نن دوشنبه له ترکیې یو هیئت مسکو ته ځي او د سوریې د کړکېچ تر څېړنې وروسته به پریکړه وسي چې راتلونکي اقدامات به څه وي. د هند په څو ښارونو کې پرون په لسګونو زره کسانو د تابعیت د نوي قانون پر ضد مظاهرې وکړې. یوازې په جیپور کې د مظاهرچیانو شمیر 2 لکه تنه شول سوی دی. مظاهرچیان وایي چې د تابعیت نوی قانون مسلمانان منزوي کوي، په هند کې کډوال زیاتوي او اساسي قانون ماتوي. یو مظاهرچی اظهر خان رویټرز آژانس ته وویل
پولیس جو کر رہی ہے پولیس میں پولیس سے بھی ریکویسٹ کر رہا
ہوں حقیقت چې پولیس کوي زور څخه احترامانه هله کوم چې سرغړونی دینه کوي دتر هله کوم چې مشته هم د هندیانو په سترګو وګوري د نورو انسانانو په څیر موږ هم کورونی او ماشمان لرو. له مظاهره چانو هم غواړم چې په آرامۍ د خپل مظاهره کوي او تاوتریخوالی دینه کوي. مظاهری زموږ حق دی او دوام ورکوو تر څو چې دا قانون بیرته نوی لیدی سوی. پرون یک شنبه مظاهرو وروسته له هغې زور واخیست چې یو ورځ مخکې په اتر پردیش ایالت کې 9 مظاهرچن له پولیسو سره په شخړه کې ووژل سول. ټول ټال 23 کسان د دسمبر له 11مې په هند کې وژل سوي او پولیسو 1000 مظاهرچن نیولی دي. او د ازبکستان د پارلماني چاکونو د رایو شمیرنه دوام لري او نن به یې پایلې اعلان سي. دا له کله چې درې کاله مخکې ولسمشر شوکت میرزیایف واک ته رسېدلی په ازبکستان کې لومړني پارلماني انتخابات دي. د ازبکستان د انتخاباتو د مرکزي کمیسیون په خبره تمه ده چې د ټاکنو پایلې نن دوشنبه پر ځایي وخت د ماپښین 2 بجې اعلان سي. کمیسیون ویلي د پرون ورځې په ټاکنو کې 14.5 میلیونه او 3.5 لکه کسانو ګډون کړی و چې پر شرایطو د برابرو 1.5% جوړوي. دغه انتخابات د نوي ازبکستان نوې ټاکنې په شوار ترسره سوي. خو شنونکي وایي چې په ازبکستان کې د رایو پر شرایطو 40 میلیونه کسان بیا هم د انتخاب له محدودیت، د غونډو له محدودیت او د نورو سیاسي حقونو له محرومیت سره مخامخ وو او په انتخاباتو کې رښتینې سیاسي مبارزه ونه سوه. تاسو زده رادیو ته غوږ یاست. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وی مرستیل د افغانستان له انتخاباتي شکایتونو کمیسیون څخه غواړي ورسېدلي شکایتونه په منصفانه ډول وڅېړي. دغه کمیسیون وایي
منګ واقعا ان شاء الله نه کوم تکت تحصیل لاندې راځو او نه به کوم تکت ان شاء الله هغه موږ نه تقاضا موږ نه وکي.
د مالی وزارت وی افغانستان د نړیوالې ټولنې شرطونه پوره کړي او د دې وړسوي چې بیا نړیوالې مرستې ترلاسه کړي. خو څارونکي وایي
شفافیت تضمین باید ټول هیوادوالو ته ورکړل شي.
په کندوز کې چارواکي وایي چې د ښځو په وړاندې د زور زیاتی پیښې کمې سوي دي. په بهرنۍ موضوعاتو کې راځي چې د هند ستر اعظم یو ور بیا د تابعیت د قانون د بدلون دفاع وکړه. 2019 د پروګرامونه هم مخ پر وو. د انصاف پلټه کې او د ورکو دوستانو د پلټنې پروګرام. د خبرونی د سر موضوع اخلو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو له کمیسیون څخه غوښتي چې د شکایتونو په اړه په مسلکي او شفافه توګه قضاوت وکړي. دا خبره د جنوبي او مرکزی آسیا په چارو کې د دغه وزارت سرپرست مرستیال الیس ویلز په ټویټر کې کړې ده. د انتخاباتو کمیسیون د ولسمشری ټاکنو لومړنۍ پایلې پرون اعلان کړې چې له مخې محمد اشرف غنی تر 50% زیات رایې وګټلې. د افغانستان د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون اوس د دغو پایلو اړوند شکایتونه ثبت او څیړي. سپی الله ستانکزی په دې اړه راپور برابر کړی.
د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت ویلي د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو له کمیسیون غواړي چې د شکایتونو په اړه په مسلکي او شفافه توګه قضاوت وکړي. دا خبره د جنوبي او مرکزی آسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت سرپرست مرستیال الیس ویلز کړي. ویلز په منسوب ټویټ کې راغلي امریکا د افغانستان د ولسمشری ټاکنو د لومړنیو پایلو له اعلان هرکلی کوي او د ټاکنو له کمیسیون هم مننه کوي چې له ننګونکو شرایطو سره یې کار وکړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دا چارواکي داسې وخت د افغانستان د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون شفافه او مسلکی قضاوت ته هڅوي چې عبدالله او یو شمیر نورو کاندیدانو د لومړنیو پایلو په اعلان اعتراض کړی. عبدالله چې یک شنبه ماښام د ثبات او همپالنې ټاکنیز ټیم د غړیو په حضور کې غږېده د انتخاباتو په کمیسیون انتقاد وکړ چې د ده په خبره له تقلب کارانو سره لاس یو کړی دی. د اوویل اعلان شوی پایلې لومړنۍ وي او اوس د انتخاباتي پروسې یوه لویه برخه د شکایتونو څېړنه پیلېږي او دوی هم د خپلو شکایتونو بررسی غواړي. موږ د ټاکنیزو شکایتونو له کمیسیون دا توقع لرو چې د قانون له مخې په دقت ثبت شوي او ثبت کیدونکي شکایتونه بررسی کړي، تقلبي رایې جلا او پایلې له قانون سره په مطابقت کې وړاندې کړي
او نتایج در مطابقت با قانون ارائه کنن.
عبدالله ادعا وکړه چې د خبره د پاک رایو په اساس د ثبات او همپالنې ټیم د ټاکنو ګټون کړی دی. د انتخابات خپلواک کمیسیون مشري هوا عالم نورستانی یک شنبه د ولسمشری ټاکنو لومړنۍ پایلې اعلان کړي او ټینګار یې وکړ چې دوی په صداقت او شفافیت سره د قانون له مخې خپل کار کړی. د افغانستان د جمهوري ریاست ټاکنې څه کم 3 میاشتې مخکې د میزان په شپږمه وشوې او د لومړنیو پایلو اعلان یې په دې څو واره وځنډید چې د رایو د بیا شمیرنې په وړاندې د عبدالله د ټیم لخوا ممانعت کېده. اخوا د افغانستان اوسني جمهور رئیس او په ټاکنو کې کاندید اشرف افغانی یک شنبه ارک یوې غونډې ته وویل نور انتخاباتي ټیمونه د اصول رعایت او د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون لاري خپل شکایتونه تعقیب کړي.
اوس وخت دی ته چې ټول د لوبي اصول ومنو او پر راتلونکي ورځو کې د شکایتو محترم کمیسیون خپل فیصله کوي، یا هم د ټیم قانونمند رفتار کوي.
اشرف غنی که څه هم د ټاکنو په لومړنیو پایلو کې له 50% زیاتې رایې خپلې کړې، خو ویویل ټیم یې شکایتونه لري او له ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون سره به یې ثبت کړي. اخو د ټاکنیزو شکایتونو د کمیسیون مشرې زهره بیان شینواری ډاډ ورکړ چې دوی به په شفافه توګه شکایتونه وڅېړي.
مسمو چې قرآن عظیم الله صحیح او دا هغه متحد مو چې غیر د قانون او غیر د طرز العمل من واقعا انشاءالله نه ده کم تکت تحصیل لاندی رازو او نبه کم تکت ده انشاءالله اغاو منگ نه تقاضا منگ نه وکی او نبه کم سیاسی کم کم زور کم اغا چه تششاره وکر اغا نکی او بیترفانه صادقانه مطابق ده قانون بخبل شکایتو او اعتراضو ترسیدگی کو
ده انتخاباتی شکایتونو کمیسون با ده چهار شمی ترپایه ده ولس مشری تاکنو ده لمرنه و پایلو ده ایلان اروان شکایتون ثبت کری او تیرن بی وکری. ده افغانستان ده انتخابات خپلو کمیسون یک شنبه ویل د بیا شمیرنې او تفتیش تر بشپړېدو وروسته 1,000,000 او 800,000 کسانو په ټاکنو کې رایه ورکړې وي او د همدغو رایو لومړنۍ نتیجه دوی اعلان کړه.
د صفی الله استانګزي راپور و. د مالی وزارت وایي کوم شرطونه چې ورته نړیوالې ټولنې او د پیسو نړیوال صندوق یا IMF په پام کې نیولي وو، افغانستان وتوانې چې دغه شرطونه پوره کړي او د دې وړ سي چې بهرنۍ مرستې او پورونه ترلاسه کړي. دا خبرې د مالی وزیر پرون په یوه غونډه کې کړې دي. تفصیل خان محمد سینا.
د افغانستان د مالی وزارت وایي په اقتصادي، مالی او بانکي چارو کې اصلاحات، د ډیرو عوایدو راټولول، د هیواد په کچه د لوی اقتصاد ښه مدیریت، اقتصادي وده او د اداري فساد پر وړاندې مؤثره مبارزه د دې لامل شوه چې نړیواله ټولنه او د پیسو نړیوال صندوق IMF د افغانستان پر اقتصادي او مالی پروګرامونو او پرمختګونو باوري شي. دا خبرې د مالی وزیر محمد حماین قیمی د یکشنبه په ورځ په کابل کې د دغه وزارت د 1390 مالی کال د لاسته راوړنو او پرمختګونو د بیانولو پر مهال خبریالانو ته وکړې. خاغلی قیومی وویل
با تطبیق این اصلاحات اعتبار افغانستان نزد جامعه
د دغو اصلاحاتو په کېدو سره د نړیوال ټولنې پر وړاندې د افغانستان اعتبار لوړ شوی او مرستندویان بل افغانستان سره خپل مرستو ته دوام ورکړي. په مجموع کې افغانستان د شپږو دورو بریالیو ارزونو وروسته توانیدل چې د نړیوال ټولنې 3.4 میلیونه ډالر ترلاسه کړي.
خاغلی قیومی وبل په 1390 مالی کال کې د ملي عوایدو راټولولو ته 1.3 میلیارد افغانۍ په پام کې نیول شوی وي، خو دغه وزارت وتوانید چې په دغه کال کې 209 میلیارد افغانۍ راټولې کړي. د دا هم وویل چې اقتصادي وده په تیرو کلونو کې 1.3% وه، خو سکل 3% ته لوړه شوې ده. د ده په خبره پر روان مالی کال کې 95.4% بودیجه لګول شوې چې ساره په تیرو کلونو کې نه لیدل کېږي. خاغلی قیومی ډاډ ورکړ چې که د هیواد امنیتي او سیاسي وضعیت ښه شي، دا هیواد به په لږه موده کې ډېر اقتصادي پرمختګونه وکړي. په دغه ناسته کې د افغانستان بانک مسؤول واحد الله نوشیر د هیواد د بانکي سکتور په اړه خبرې وکړې. وی ویل په روان کال کې انفلاسیون له 3.1 نه 2.1% ته راټیټ شوی دی. مالی زیرمې له 2.5 میلیارد ډالرو نه 2.8 میلیارد ډالرو ته او اقتصادي وده له 2% نه 2.1% ته پورته شوې ده. مسؤولینو دا هم وویل افغانۍ د ډالرو پر وړاندې 14% خپل ارزښت له لاسه ورکړی، حال دا چې ترکی پیسو یې پر وړاندې 50، پاکستانی روپیو پر وړاندې 30 او ایرانی اسعارو یې پر وړاندې 40% خپل ارزښت بایللی دی. سره له دې چې د مالی وزارت او د افغانستان بانک مسؤولین په هیواد کې له اقتصادي او مالی لاسته راوړنو او پرمختګونو راضي دي، خو د اقتصادي چارو پوهان وایي حکومت باید داسې پروژې پیل کړي چې له یوې خوا یې عواید ډېر او له بلې خوا یې د خلکو اقتصادي ستونزې کمې شي. خانولی تلاش په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
موږ باید خپل اقتصادي نظام ډیجیټلي کړو او هیڅ کله په هغه کې لاسوهنه ونه شي. د شفافیت تضمین باید ټول هیوادوالو ته ورکړل سي. مبارزه د فساد سره او بل داسې عام المنفع پروژو ته باید توجه وسي چې د هغه نه حداقل د 15 او 20 کلونو په ترڅ کې هیوادوال ګټه پورته کړي.
افغان سوداګر او پانګوال هم شکایتونه کوي چې حکومت دې د عوایدو د راټولولو ترڅنګ خلکو ته خدمات وړاندې کړي. سوداګرو د خپلو فعالیتونو لپاره له حکومت نه د زیربناو، ځمکو، برېښنا او د قوانینو د ساده کولو غوښتنه کړې ده. خان محمد سیند، آزادی رادیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له آزادی رادیو واوري.
د پکتیکا د برمل په ولسوالۍ کې میشت وزیرستاني کډوال د ژمنیو توکو د مرستې غوښتنه کوي. دوی وایي چې په برمل کې واوره سوې ده، خو کډوال د خوراک، پوشاک او سونګ لپاره د اړتیا وړ توکي نه لري. چارواکي وایي چې پر کډوالو به ژمنۍ مرستې وویشل سي. نور حل د نجیب الله الوخیل په راپور کې.
د پکتیکا د برمل په سرحدي سیمه کې میشت وزیرستاني کډوال له افغان حکومت د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ او د نړیوال خوراکي سازمان غواړي چې دوی سره ژمنۍ مرستې وکړي. دوی زیاتوي په میلو او خیمو یې واورې شوي ساړه ډېر دی، خو دوی د اړتیا وړ خوراکي توکي، د پوښاک وسایل او د سونګ مواد نه لري. د پکتیکا په برمل کې میشت وزیرستانیو کډوالو خپل یادې غوښتنې د تلیفون له لارې آزادۍ راډیو سره شریکې کړې.
مشکل خو دا دی چې دا ژمی سامان نه راځي. اوس دلته واورې شوي دي، ژمی دی، ډېره یخنۍ ده، سوړه دی، ډېر د ستونزو د مشکلاتو سره خلک مخامخ دی. نه کاروبار شته او نه د روزګار څه طریقه شته. موږ د افغان حکومت نه د خواسته نیپسیار نه چې مرستې دا زیاتې کړي، خلک سره د کومک وکړي. سوړه زیات شوی دی، ډېر مشکل دی دلته.
د برملا خان صدقي په نوم د شمالي وزیرستان یو بل اوسیدونکی چې دا مهال یې کړې د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې دی، وایي مخکې کلونه ورسره د خوراکي توکو، نقدو پیسو او سونګ موادو مرسته کېده، خو سږ کال کمه ده او دا خلک لري ستونزو سره مخامخ شوي دي.
ژمی مرسته واغه به ښه پریمانه وه، د پیسو، د لرګیو، د هر څه مرسته به وه، خو شاش کله خلک ډېر د ستونزو سره مخامخ دي. او د ژمی چې کومه مرسته د هغه نه ورته رسېږي، او خوراکي مواد چې کوم دي هغه پنځه میاشتې او څلور میاشتې بعد یوه توړه به ورته میلاو شي. او زه د افغان حکومت د نړیوالو ادارې نه چې کوم یونیسیف دی، ایل دبلیو نه، دغه نه دا غوښتنه کوو د شمالي وزیرستان کډوالو سره د حکومت کوشش پومیاش کې د ورسره د خوراکي موادو کومک وشي.
یو بل وزیرستاني کډوال هم په ورته توګه وایي دوی لپاره د سلور میاشتو مرسته منزوره و، خو دوی ته یوازې د وی میاشتې وای و بوجي اوړه ورکړل.
زه زاهد الله د برمل پکتیکا ولایت نه خبر سره کوم چې د سلور میاشتو مرسته منزوره و، په دا کې د وی میاشتو مرسته یې روکړل او یو بوجي مونږ د انسان نه دا غوښتنه کوي چې مشته د ژمی سامان منزور کو.
د عبدالله وزیرستانی پنوم د شوال اوسیدونکی وایي د خوراکي توکو او پوښاک د وسایلو په خوا کې نقد و پیسو ته اړتیا لري، ځکه دوی کاروبار نه لري او باید له ښاره دوا، درمل او نور توکي په پیسو راونیسي.
میشته سغه دی او ضرورت ریپای او سوډه روغی ژمی روغی میژې میسیار نه، او دا غوښتنه ده چې میشته ریپای غواشي منظري داوا چې سوړه دای چې ګران رښتا یی طریقه نومز دیریشته ځان نشتا.
بلور ته د پکتیکا د مهاجرینو رئیس مریالی فزری اروایی
د دبليو اف ټی له خوا د درې میاشتو مرسته ځان لیدلې دی. د یوې میاشتې مرسته مرته ورسوله د دوه نور عمر رسېدلې دي. کله نورګون کې تازه تکمیله کړه چې برمن لپاره ماده لرو ترڅو د خوراکي مواد ورسوو. نو دغه د مرکز بیډنګ د نو د حکم قراردادي قرارداد ګټي بیا د زمستاني کومکونو ورته تصدیق کیږي د نسیار لخوا، یا نقد مرسته یا هغوی نقد مرسته مقابل کې ته خوراکي او غیر خوراکي توکي اخلي.
د پکتیکا د کډوالو چارو رئیس ویل د امنیتي ګواښونو له کبله برمل کې وزیرستانیو کډوالو ته په وخت رسیدګي ستونزمنه ده. د چارواکو په وینا چې په پکتیکا کې ټولې 3315 شپېته بایومیټریک شوي کورنۍ میشتې دي چې یوازې نوي کورنۍ په اورګون کې دي او پاتې په برمل کې اوسیږي.
لیکوال زمان احمدی چې مقدساتو ته په سپکاوي تورن سوی ازادي راډیو ته وایي چې دای مجرم نه، بلکې د خپلې ټولنې د ارزښتونو مدافع دی. احمدی وکاله په زندان کې تیر کړی دی. هغه د هغې لیکنې د کبله په بند محکوم سوی چې خپره سوی هم نه ده. تفصیل له خان محمد سین.
احمدی مو د افغانستان په لوی زندان کې د بندیانو د یو بېساره پروګرام په سنډه کې ولید. زمونږ همکار وای خی ازادي راډیو لومړی رسنۍ وی چې له ده سره مرکه وکړه. خاغلی احمدی و کال مخ کې په بامیان ولایت کې د بودا د مجسمې د ویجاړېدو په اړه د یوې نخ پرې شوې مقالې د لیکلو له امله اسلامي مقدساتو ته په سپکاوي تورن شو، چې له دې امله په کابل کې یوې محکمې د شلو کلونو په بند محکوم کړ. احمدی د بند و کال تیر کړي، خو کله چې د ده لپاره ځینو رسنیو او ټولنیزو شبکو عدالت وغوښت، تیره میاشت د افغانستان سترې محکمې د ده په اړه د مخکینیو محاکمو حکمونه لغوه کړل. په پام کې ده چې د ده په اړه محکمه په راتلونکو اونیو کې بیا ترسره شي. راتلونکې محکمه به د احمدی لپاره برخلیک جوړوونکې وي، ځکه دغه محکمه کولی شي چې ده بې ګناه ثابت کړي، یا یې د مخکینیو محاکمو حکم ومني او یا پرې بل حکم وکړي. احمدی اوس کور ته د تللو او له خپلې مېرمنې او دوو لوڼو سره د لیدو شیبې شمېري. د لازادی رادیو سره په خبرو کې وویل له زندانه د خوشې کېدو فرصتونه برابر شوي او هیله من دی چې محکمه یې بې ګناه وګڼي.
هفت سال اندی تلخی ها و امرارت های فراوانی را تحمل کردم.
شوخا و کلمه به زندان که دیر ترخی و زخملی وست چه دو نرید ازتمند و خلق و لخواز ما پر دلت وقتنه کیگی و ام دو زندان که دو دیر در دونمی و رخی دل.
دا چه دو زمان احمدی محکمه بکل دای ریگی تروس روخانه نده. د افغانستان د ستر محکمه او لوی سرنوالی ویاندویان په دې اړه له خبرو کولو ډډه کوي. په دغه نخ پرې شوې مقاله کې څه وو؟ زمان احمدی وای د په دغه مقاله کې په بامیان ولایت کې د شاه ماما او سلسال د مجسمو ویجاړوونکي غندلې دي. احمدی ازادي راډیو ته وویل په دغه مقاله کې د اسلام مقدساتو ته هیڅ سپکاوی نه دی شوی. د ده په خبره دغه مقاله یې اووه کاله مخکې د خپرېدو لپاره موعود اونیزې ته لیږلې وه، چې له خپرېدو د مخه جنجالي شو او د یې له امله بندي شو. دغه افغان لیکوال باوري دی چې مجرم نه، بلکې د خپلې ټولنې د ارزښتونو مدافع دی.
من در مقاله هم از گروه های رادیکال تروریستی
ما په مقاله کې د تروریستی رادیکالو ډلو یادونه کړې وه، چې د افغانستان د اکثرو خلکو نظر هم و او دی. د هیواد د فرهنګي میراثونو ساتنه د افغانستان د اسلامي جمهوري دولت اصلي دنده ده. نن چې یو ځل بیا د طالبانو واک ته رسیدل احساسیږي، ټولو ته څرګندیږي چې زه نه یوازې دا چې مجرم نه وم، بلکې د ټولنې د ارزښتونو مدافع وم.
د افغانستان د مدافع وکیلانو د خپلواکې ټولنې مسؤلینو ازادي راډیو ته وویل له وروستي حکم وروسته باید د افغانستان قضایي بنسټونه د مسؤلیت په منلو سره د ښاغلي احمدي د حیثیت اعاده وکړي. د یو نخ پور شوي مطلب د لیکلو له امله د ښاغلي احمدي بندي کېدو ډېر غبرګونونه پارولې دي. په افغانستان کې د بیان د ازادي ملاتړي بنسټونه د ده بندي کېدل په هیواد کې د بیان د ازادۍ د بې ثباته کولو نښې ګڼي. دغه بنسټونه د ده په خوشې کېدو ټینګار کوي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
اوس به نوریاس نوري راته وایي چې د نړۍ په ځینو خپرونو او ورځپاڼو کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې د افغانستان د ولسمشرۍ د لانجمنو انتخاباتو لومړنیو پایلو ته پام اړولی او لیکي د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د لومړنیو پایلو له مخې چې د یکشنبې په ورځ اعلان کړې افغان ولسمشر اشرف غني د ولسمشر په توګه یوه بله 15 کلنه دوره ګټلې ده. وال سټریټ ژورنال لیکي ښاغلي غني د میزان د شپږمې نیټې د انتخاباتو د څه باندې 1,800,000 معتبرو رایو په سلو کې څه باندې 50 ګټلي او دا یوازې لږ له هغه حده باندې دي چې دوهم پړاو ته د ولسمشرۍ د انتخاباتو د تلو مخنیوی کوي. د ورځپاڼې په لیکنه هغه پړاو چې په ترڅ کې به یې غني له خپل اصلي سیال عبدالله عبدالله سره سیالۍ ته اړ ایستل کېده. ښاغلي عبدالله د اعلان شویو پایلو له مخې په سلو کې څه باندې 9 رایې ګټلې دي. دا په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ رئیس چې د امریکا د پوځي مداخلې په نتیجه کې په 2000 کال کې نسکوره شوه، په دې هیواد کې د ولسمشرۍ څلورم ځل انتخابات دي چې ترسره کیږي. د وال سټریټ ژورنال په لیکنه هغو سیاسي ناندریو ته په پام چې د دغو انتخاباتو د ګټونکو د اعلانولو بهیر یې 2 میاشتې ځنډولی وو، د چارو کتونکي باور نه کوي چې د یکشنبې د ورځې اعلان شوې لومړنۍ پایلې دي دغه جنجال ته د پای ټکی کیږدي. د افغانستان د انتخاباتو د قانون له مخې لومړنۍ نتیجه د غور وړ ده او د دې لپاره چې دوهم دور انتخاباتو ته د ښاغلي غني د تلو مخه ونیول شي ښایي لانجې په اونیو دوام وکړي تر څو د دغو انتخاباتو وروستۍ نتیجه اعلان شي. وال سټریټ ژورنال په کابل کې د امریکا د سفیر جان باس خبرګون ته هم اشاره کړې او لیکي ښاغلي باس په غیر معمول ډول له احتیاطه کار اخیستی او د ټویټر له لارې ویلي چې دا لومړنۍ پایلې دي او د وروستۍ نتیجې د تایید لپاره ډېر نور اقدامات لا پاتې دي او ټول افغانان باید دا هېر نه کړي چې دا مسله یقیني کړي چې افغانان پر وروستۍ نتیجې باور وکړي.
امریکایي فارن پالیسي خبرونه په افغانستان کې د امریکا جګړې ته پام اړولی او لیکي په تیر یو کال کې د متحدو ایالاتونو د تر ټولو اوږدې جګړې د پای ته رسولو لپاره د ولسمشر ډونالد ترامپ هڅې د افغانانو د کړاوونو لپاره کافي دي. خبرونه په تیر یو کال کې له طالبانو سره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هڅو ته اشاره کړې او دغه راز له طالبانو سره د خبرو تر لغوه کېدو وروسته افغانستان ته د ولسمشر ډونالد ترامپ وروستي سفر ته په اشاره لیکلي چې ترامپ چې له طالبانو سره د خبرو د ور د پرانستلو اعلان وکړ، دغه راز په پام کې لري چې له افغانستان نه د 4000 سرتیرو د وتلو اعلان وکړي. د فارن پالیسي په لیکنه دا ښایي طالبانو ته داسې پیغام ورکړي چې هغه ولسمشر ته چې د بیا ټاکلو لپاره غواړي خپل سرتیري له افغانستان نه بیرته خپل هیواد ته ستانه کړي منتظر پاتې شي.
اوس هم یو بهرنی مسله تعقیبوو. د هند صدر اعظم نریندر مودی یو ور بیا د طبیعت د قانون د بدلون دفاع وکړه او ویل چې دغه بدلون د هندوستان له خلکو په تیره بیا مسلمانانو سره هیڅ ارتباط نه لري. هغه یک شنبه په پلازمینه نوی دیلی کې د حاکم ګوند بهاراتیا جناتا په یو غونډه کې وویل د هند مسلمانان باید په دې اړه کومه بیره ونه لري. د دسمبر له 18 چې کله د هند طبیعت قانون تعدیل شوی په دغه هیواد کې خلک په تیر بیا مسلمانان مظاهری کوي او وایي چې حاکم ګوند غواړي چې مسلمانان منځوي کړي. سفی الله ستنیکزای او نور تفصیل.
د نوی ډیلی په وڅنډه کې د بهاراتیا جناتا ګوند غونډه روانه وه او صدر اعظم نریندرا مودی ورته وینا کوله. دې غونډې ته د مودی او د هغه د ګوند سلګونه پلویان ورغلي وو. مودی د هند د تابعیت په تعدیل شوی قانون او د خلکو په اندېښنو او انتقادونو وغږېد. هغه وویل د هند دا قانون د دغه هیواد له 1,300,000,000 اوسیدونکو سره هیڅ تړاو نه لري او مسلمانان دې ډاډه اوسي چې د هغوی په حال کې کوم بدلون نه راولي. مسلمانان چې د هندستان په خوره کې زیږیدلی او نیکونه د انډیا مور په غی کې رالوی شوی د تابعیت د قانون تعدیل هیڅ تړاو ورسره نه لري. نه کوم مسلمان د ساتنې مرکز ته لیږل کیږي او نه کوم د ساتنې مرکز په هندستان کې موجود ده. د حاکم ګوند بھارتیا جناتا په مشرۍ د هندستان حکومت وایي د تابعیت قانون یې د هغو کسانو په خاطر تعدیل کړی چې د مذهبي زورونو په خاطر هند ته پناه وروړي. دغه قانون لمخې هغو غیر مسلمان پناه غوښتونکو ته چې له 2015 کال وروسته له افغانستان، پاکستان او بنگلاديشه هند ته کډه شوي د هند تابعیت ورکول کیږي. خو دغه قانون منتقدین او مظاهرشان وایي د قانون بدلون د بھارتیا جناتا هندو ملتپال ګوند یو پروګرام دی او غواړي شاوخوا 200 هندي مسلمانان تر فشار لاندې راولي. یو شمیر نور بیا وایي دا قانون به هند ته د کډوالو ډلې ورسره کړي. دوی په ټوله کې د قانون نوې تعدیل د هندستان د اساسي قانون سره په ټکر کې بولي. د دسمبر له 18 کله چې دا قانون په پارلمان کې تصویب شو، مسلمانانو، فعالانو او ځوانانو په ټول هند کې مظاهره وکړه. پرون هم په څو ښارونو کې مظاهره وشوه او خلکو ټینګار کاوچی ازادی او عدالت غواړي. په جیپور کې 200,000 کسانو په پرونی مظاهره کې ګډون وکړ او یوې رویټرز اجانس ته وویل هغوی اساسي قانون بدل کړی دی، سبا به بل څه بدل کړي. که سپینه ووایم، دا مبارزه د ډیموکراسۍ لپاره ده. دا کومه شخصي جګړه نه ده، دا د هندوستان لپاره مبارزه ده او موږ د ډیموکراسۍ لپاره مبارزه کوو. په اکثرو مظاهرو کې خلک او پولیس سره لاس او ګریوان شوي او مرګجوب له هم اوښتي. د دغو 11 ورځو په جریان کې په ټول هند کې 30 مظاهرچیان وژل شوي. یوازې په اتر پردیش ایالت کې 9 کسان له پولیسو سره په اخوډب کې وژل شول. د هند پولیس او چارواکو ویلي شاوخوا 10,000 تنه مظاهرچیان د ګرځبندیز او بیړنیو حالاتو د قانون د ماتولو په تور نیولې دي.
د هلمند له نادلی ولسوالۍ نه خان محمد اسلامیار لیکلي، ناکام کاندیدان باید د کمیسیون پریکړه ومني او افغانستان د نور د بحران خواته نه بیایي. عبدالواحد مدقق له کابل په خپل سیمه کې لیکلي، شغلی عبدالله باید خپل مشکلات د قانون پر وړاندې کې حل کړي او خپل سیال کاندید محمد اشرفانی ته مبارکي ورکړي. عبدالعزیز غالب د هلمند له مرجی لیکلي، نوې ولسمشر باید تر هر کار د مخه سولې، امنیت او اقتصاد ته جدي پام وکړي. احسان الله بارکزی له هلمند لیکي، عبدالله غواړي چې په حکومت کې یو ځل بیا ونډه ترلاسه کړي. نجیب الله لمر د کونړ له پیچ درې لیکلي، د ټاکنو پایلې باید ټول کاندیدان ومني. د پکتیا له څمکني ولسوالۍ نه سمیع الله حلیمی تندر لیکي، په افغانستان کې بخپل افغانان سوله راوستلی سي، نه امریکا او نه د ناټو غړي هیوادونه. عبدالقاهر د کندهار نه لیکلي د میوند په ولسوالۍ کې زموږ کلینیک سمه دوا نه راکوي. زموږ له حکومت څخه دا غوښتنه ده چې ډاکټران دې رابدل کړي. هیواد اجمل له پکتیا لیکلي، په پکتیا کې د هیواد موسسې چې د ملکي روغتون د درملو او وسایلو قرارداد لري 15% درمل هم روغتون ته نه راوړي. سید احمد عمری له کندهار لیکي، زموږ سولې ته خوشحالي زیاته ده، انشاءالله چې هیواد ته به سوله راځي. خپلواک ساپۍ د لغمان له علیشنګ څخه لیکلي، د ژمي پر رسېدو سره په علیشنګ ولسوالۍ کې هغه کورنۍ چې د جنګونو له کبله بې کوره سوي په ډېر بد وضعیت کې ژوند کوي. او احسان الله بارکزی د هلمند څخه لیکلي، شاوخوا یوه میاشت کېږي چې په لشکرګاه باندې برق